محمود مرهون. اوردونکو د مشال دیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ به استي په وخت ورځي لس بجې شوي په دې غړی کې با تاسو ته خبرونه درو ورو له غي ورستو یو شمیر ریپورتونه لرو په نړیوالو او کورنۍ ورسپانو کتنه به هم درو ورو خو لومړی ورزو ګولیاست چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کی. ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وای په کابل کې سپین سفارت سره نږدې وسلوال برید کې یو اسپانوي امنیتي اهلکار او سلور پولیسوالا وژل شوی. پاکستان وای په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزه کمیټي جوړوي او د امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حق له خبري کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای چې د شیرپور سیمه د تیر شپې په حمله کې سلور پولیس والا وژل شوی او یو پولیس او نور ژوبل شوی دي. دغه وزارت وایان صدیق صدیقی نن مشال اړتیا ویل چې دغه حمله د شندولو لپاره عملیات ټول شپه دوام وکړ چې سهار 5 بجې پایته ورسیدل. د خاغلی صدیقی په خبره د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو یې د سپین سفارت د یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او سلور نور میلمستون ته ننوتی وو. صدیقی وای عملیات رو روان وو او دا هڅه کېدله چې د میلمستون دننه کسان وژغورل شي. نوموړی وای په دې حمله کې یو اسپانوي امنیتي اهلکار وژل شوی. دغه حمله ذمہواری د مولا اختر محمد منصور وسلوالو طالبانو پر غاړه خسته ده. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي ویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان، افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو به کله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کور زو کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه ساره آمده نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خایخه نتیجې به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې خبره متفق شوی ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې د ټاپي ګیس پروژې د پرانستې په دستور کې بعد افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د هند مرستیال ولسمشر ګډون وکړي. د ټاپي د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان لاري هند ته رسول کیږي. بلخوا د افغانستان د قانونو او پټرولیم د وزارت وایان محیدین نوري پرون مشال اړتیا وی د ګڼو هیوادونو استازي بعد د پروژې په پرانست کې برخه واخلي. تاکل شوی چې دا ټاپي پروژه د افغانستان په شمول د غنو هیوادونو د لوړ رتبه استادو په موجودګۍ کې د ترکمنستان له خاورې پیل شیم. د دې ترڅنګ به سبا ته یو بل وړ پروژه چې د ترکمنستان په خاوره کې د خوله ټاپي سره ارتباط لري پیل شي. د ترکمنستان ګیس پایپ لاین او اتل له 7 کیلومتر اوږد دی چې 1.5 کیلومتر به یې د افغانستان لارې د له خاورې تیریږي. امریکای چارواکو پرون ویل چې د کورنۍ امنیت وزارت د هغو دوو افغانانو په لټون کې دي چې د فوزی روزنې لپاره امریکا ته تللی او له یو فوزی اډې لادرکه شوې دي. د امریکا د هوایي ځواکونو چارواکو ویل چې امریکا له ننوتو مخکې د دغه کسانو په حق له پوره تحقیقات شوې دي او کوم دلیل نشته چې دوی به خطرناک وي. د میرویس کوهستانی او شیرزاد روح الله په نامه دغه دواړه افسران د دیش افغان پایلټانو او نوی انجینرانو د روزنې پروګرام کې امریکا ته تللې دي. تیر کال هم درې افغان فوزیان په امریکا کې یو فوزی اډې څخه لادرکه شوي و چې وروسته د کینیډا سره د ساتونکو دغه هیواد ته د ننوتو پر مهال ونیول. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسي له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکرين په حق له خبرې کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایند مارک ټونر ویل د دوړو هوادونو مشران په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره رواني حسې وسیړي. جان کيري له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پایته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د جګړې د سرنګوالي په حق له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشرې میرمن سیلسیت ویلاندر مشال رډی تو ویل موږ به د مینس موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارنو چارو وزارت وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حق له هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په ماسکو له اوکراینی بیلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کیږي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا تختول شوی. هانیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خبره کړه او په هغه کې ویلي هغه کسان چې امام موسی الصدر په اړه معلومات لري راوړاندې شي. د لبنان مخکښ شیا مولا موسی الصدر په 1988 کال کې لیبیا ته د سفر پر مهال لادرکه شو. په ویډیو کې خارښ شوی چې سلویخ کنن هانیبال ډبول شوی ځکه چې یو وسترګې تورخکاری خود ویل روغ رمټ خوشاله او په آرام دی. لاسرګند نه د هانیبال قذافي چې له یوې لبناني خځې سره واده کړو کله تختول شوی. او وروسته خبر د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادی د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته دند سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکی فوزیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د بلګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د په ویب پاڼه خپور شوی، آبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکی ته امر ورکړي چې له عراق څخه خپل ځواکونه زر تر زره وباسي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه مرکه کې ویل د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اذنکو خبرونه مو له مشال رادیو ورزل تاسو نه مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې بواوري د کابل د شیرپور سیمه د تیر شپې په حمله کې د څلور پولیس والا په ګډون همداراز یو هسپانوي اهم وجل شوی او یو پولیس او ونور جوبل شوی دی. بلخوا پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د پرانستې په دستوره کې د ګډون لپاره نن ترکمانستان ته رسیدلې. یو کارپو وای د ګیس پایپ لاین دغه منصوبې پر وړاندې ډیر خندونه دي.
د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین کې د روس او د امریکای منځ کې د دې باندې اختلافات دي. نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پوری دا معاملات حل شي نه وي نو دا پایپ لاین سره نشي رسیدلی.
د قبایلی سیمو د استادانو د احتجاج لوجه په دغه سیمو کې سرکاري سکولونه بند پراته دي.
چې یو امتحان په سر باندې روان دی او سبقونه پاتې ډیرو
زمونږ سبقونه ځای شو مونږ د استادان ناراضي دي دی وجنه دوی مطالبه ومنل شي.
او د باختر ستوري په نننې خبرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د غړې مشاعرې ریپورت هم لرو.
یو غنم رنگ مې خوښنلی چې په بل پسې زم زد او ککړې مغنم تندلې.
نور هم یو شمیر بوتون لرو له مشال لري اوس راوسی
اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورول چې د افغانستان د کورنو چارو وزارت وای چې د کابل شیرپور سیمه د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وجل شوی او یو پولیس او ونور جوبل شوی دی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال دوتول چې دغه حمله د شندول لپاره عملیات ټول شپه روان وو او سهار 5:30 بجې پایته ورسیدل. د کاغلی صدیقی په خبره د حمله کوونکو شمیر 15 وو. همدارز نوموړی وای په دغه حمله کې یو هسپانوي امنیتي اهلکار اهم وجل شوی دی. د دې حمله ذمہواری د مولا اختر محمد منصور او وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. لږ شپه وړاندې مو پر دې اړه په کابل کې ل خپل خبريال اسد الله لودین سره خبرې وکړې. نو راځي چې په ګډه توګه
موږ څو شپې وړاندې د دې حملې د تازه جزئیاتو په اړه د کورونا شر وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي وایي چې د دغه حملې د شنډولو لپاره تصفیه عملیات د سهار تر 5:30 بجو پورې روان وو. دی وایي چې په دې حمله کې یو هسپانوي تباه وژل شوی دی او دغه راز څلور افغان پولیس هم وژل شوی دی. د ټپیانو د شمیر دا دی چې یو پولیس ټپي شوی او وو ملکیان چې په سیمه کې اوسېدل هغوی هم ټپیان شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه تر اوسه کره معلومات په لاس کې نشته، خو ښاغلی صدیقي وایي چې څو شپې وروسته به د دغې حملې په اړه خبریالانو ته نور جزئیات ورکړي. دغه حمله تیر ماښام 6 بجې د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا د یو موټر بم په چاودنې سره پیل شوه او وروسته بیا درې نور حمله کوونکي دغلته د بهرنۍ یو میلمستون ته دننه شول. چې ویل کېږي دغه میلمستون هم د هسپانیې سفارت پورې اړوند و، خو تر اوسه په دې اړه هم کره جزئیات نشته چې رښتیا هم دغه میلمستون د هسپانیې د سفارت و او که څنګه. خو دا ټولې هغه پوښتنې به وروسته د کورونا چارې وزارت د ویان د صدیق صدیقي په یو خبري کنفرانس کې ځواب شي. او د حملې مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخیستی او هغوی هم څو شپې مخکې په خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې د دوی څلور حمله کوونکي په دغه حمله کې ښکیل و چې یو موټر بم چاودنه کړي او درې نور دغه میلمستون ته ننوتلي. طالبانو بهرنیانو ته د مرګ ژوبلې ادعا کړې، خو دغه کشمیر کې کومه ادعا چې دوی یادوي چې د شلو په شاوخوا کې بهرنیان یې وژلي، دا تر اوسه افغان چارواکو نه ده تایید کړې. خو اوس د ښار وضعیت بیرته عادي شوی دی، خو په ښار کې له څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ ځای پر ځای روانې دي او همدې تلاشۍ د ښار ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. نو له تیرو څو ورځو راهیسې ښار کې امنیتي تدابیر ډېر کلک وو او دغه حمله هم د امنیتي تدابیرو په درشل کې شوې ده.
د کابل په شیرپور سیمه کې د سپین سفارتخانې سره نږدې د طالبانو برید پر داسې مهال شوی چې پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چلو سلاحکار سره تجهیز پرون د پاکستان قومي اسمبلی کې د ایشیا زړه کانفرنس په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان افغانستان نه علاوه چین او امریکا هم غړیتوب لري. دوی ویل چې افغانستان کې د من ټینګېدو یوازینې لار خبرې دي او افغان حکومت دې ته چمتووالی ښودلی دی، که څه هم د وو منله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل پړه څه ویل به له وخته وړاندې وي، خو زیاته یې کړه چې په دې لړ کې بعد د کمیټې د څلور وړو غړو هیوادونو استازي په یوې کړنلارې کار کوي. دوی ویل وسو وخت ښه دی چې د مری د خبرو پروسه بیا راجوندی شي. سرتاجیز ویل چې د شازر کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د رخیزو خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. نور تفصیل له پیښور زموږ خبریال زپی مومن راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دې هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همداراز وایي په دغه څلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمې عمومي وضعیت، د پاکستان او افغانستان تعلقات او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعاتو په خبرې چې صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په اشیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. ښاغلی عزیز همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب وباله او ویل چې که چیرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو ان انٹاک کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دوم پړاو بکله پیل شي، خو لک تر لګه پراتن کورز کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلت جګړه لګه سارا مدا، نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخه نتیجه به ورکړي.
تو ان کا بخاطر خوا نتیجه نکل سکتا ہے.
تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډېدې. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه د افغانستان په اړه آسیا زړه کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جکپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زړه کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیزو خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. د یادونې وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سره تازه سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزو خبرو بیرته پیلولو.
اردوونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته له سفر وروسته وویل چې د سولې خبرې په څو اونیو کې پیلېدونکې دي. دغه راز د افغانستان د سولې شورا هم هیله څرګندوي چې دغه خبرې به زر پیل شي. تفصیل د سلطان محمد سرور په دې رپورت کې.
د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو سره د سولې په حق له جدي خبرې کړې دي او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پایل مونږ سولې ته رسولې سي. هغه وویل چې د افغانستان د سولې شورا هم هیله منه ده چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پایل سي. طالبانو سره د خبرو پایل هغه یو لار ده چې مونږ سولې ته رسولای سي. او لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي مونږ هم خوشبین یو او هیله من یو چې کېدای شي په راتلونکو دوه یا درې اونیو کې خبرې پایل سي. د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې د خپلو وروستیو خبرو د نتایجو په حق له پرون خبريالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د وی دایمي سولې د راوستلو لپاره د همکاري ژمنه وکړه. غل احتیاط ډکه خوشبینی څرګند کړه او وویل چې د سولې خبرې به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي. خو هغه دا هم وویل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د هغو ډلو خلاف به په خپل خاوره کې اقدامات کوي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه نږدي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ غواړو راتلونکي کال مو د تیر کال په څیر نه وي.
د وایس موږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکي کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید موږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه اوسي چې دا به یو باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سم سوله اوسي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مستقیمه خبرې په تیرې جولای میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي. خو د خبرو دوهمه مرحله ورسته لدې په ټاپه ودرېده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی وو خپور شو. سره لدې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه وروستي کانفرنس په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو څهیلې راجوندۍ کړې دي. خو دا چې دغه هیلې به تر کومه حده ترسره شي دا به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې وکتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ترکمنستان ته رسیدلی چېرته چې به نوموړی د ترکمنستان له ولسمشر افغان ولسمشر او د هند مرستیال صدر سره د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د پرانیستې په دستوره کې ګډون کوي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیر لا کوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه تر مخه وزیر اعظم نواز شریف به د نن نه د ترکمنستان دورزنه سرکاري دوره کوي. نوموړی ته دغه دوره بلنه د ترکمنستان صدر قربان کلی محمدوف ورکړی ده. وزیر اعظم به ترکمنستان کې د خپلې ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستوره کې ګډون کوي. د دې سربېره به نوموړی د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندوستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې باضابطه پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم به خپل دورزنی سفر کې د ترکمنستان د صدر او نور مشروالې سره په دواړو خيزه چارو توانای دفاع تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو سانګو کې پمرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پانه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو وردل چې تا پی پروژه پرانستبه د سوری کې بعد پاکستان وزیر اعظم ګډون کوي. نو زه تاسو ته ما چې د تاپی پروژې لمخې د ګیس پایپ لاین چې 300 کیلومتره اوږدوالی لري د وزرګمارستان ګیس په افغانستان لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به $30 اربع لګښت راشي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکراموتی سره مو پر دې اړه مرکه کړې. نوموړی وایي که څه هم دا ډیره ګټوره پروژه ده خو د په خبره پر وړاندې یې ډیر زیات خنډونه دي.
د ټاپی منصوبه چې کومه ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لاین په اړه کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا الریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لاین باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي. دې کې کوم سیاسي ستراتیژیکي مسلې دي هغه یو طرف دي. دویم طرف ته په دې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس په دوه منصوبو نه څنګه کیږي ولې چې دوه منصوبو قیمت بیل دی خرچه په بیل بیل دی دا غي یو خدای غره. دویمه پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر جوازه را پورې او بیا دا لار دنیا سره کنيږي. نو دا غي باندې باندې کوم اکنامک زون جوړیږي د خانه جوړیږي غي ته بسوم ضرورت دي او د دې دوه پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو نو دې منځ کې باندې کمپټیشن وي. ا کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت کته راشي خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپند کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه. او آیا دلته کې دا پاکستان کې بس عمره داغي استعمال وي او هند کې عمره استعمال وي د دې تخمینې کې مخه تراشي نه پته ولګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه بس عمره ګیس سپلای کوي دلته نو دا سيزونه لا مخه تنظیم راغلي.
اکراموتی صاحب اخري پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګوري چې د تاپی پروژې په عملي کېدو کې د هغه په وړاندې څه خنډونه تاسو ویني؟
تاپی چې رقم ده ترکمنستان ناراضي او ترکمنستان تاسو پته ده چې د سوویت یونین سوا اوسم د روس اثر لاندې علاقې دي دا ټوله. بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی دا یو کمپنی دا چې هغه دنیا د ګیس ورکې یو خپل هم روس کې استعمالوي دا هغه خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغه قیمت بخته دي یا تاثر به ورودي وکنه د یو طرف روس ته د تحفظات دي. بل د هغې علاقې نه چې کفر کروس ته فائدہ وي او د تاپی په ذریعه نوره فائدہ رسی نو امریکې ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لاین ترته نشي رسېدلی.
د اقتصادي چارو کارپوه اکراموتی خبرې تاسې اوریدلې. اوریدونکو زو قبایلي سیمې خبرې ایجنسۍ ته د قبایلي سیمو د استادانو د احتجاج له وجې په خبرې ایجنسۍ کې هم سرکاري سکولونه برن پراته دي او زده کوونکي وایي چې وخت یې ضایع کیږي. دی وایي امتحانونه یې رنګ دي او زده کړې نیمګړې پاتې دي. نو همدارز د دوی له حکومت څخه غوښتنه ده چې د استادانو مطالبه دي ومنل شي چې د رنګ دي سکولونه خلاص شي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو استادانو د دسمبر وړومبۍ نیټې نه احتجاجن د کلاسونو اخیستونه بایکاټ کړی او د دسمبر اوومې نیټې نه ټول سرکاري سکولونه بند کړي دي او غوښتنه کوي چې د ملک د نورو برخو د استادانو په سیر دي دوی ته هم اپګریډیشن یا ترقی ورکړل شي. په دې کې زیاتره استادان اسلام آباد ته تللي او احتجاجي مظاهره یې پیل کړې ده. همدارنګ په خیبر ایجنسۍ کې هم سرکاري سکولونه بند دي او زده کوونکي وایي چې وخت یې ضایع شو او سبقونه ترې پاتې شول. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ د جمرود هایر سیکنډري سکول یو زده کوونکی عاقب پردی مشال ریډیو ته وایي
چې سکولونه بند دي استادانو کلاسونو بایکاټ ته کلاسونه نه اخلي کورسونه ډېر پاتې هر یو سبجیکټ کې 5-5 سبقونه پاتې چې یو امتحان په سر باندې روان دی او سبقونه پاتې ډېرو استادانو بایکاټ ته په کار چې استادانو خپل هغه واري کې خپل سکولونه پاس کولو شي.
او د جمرود یو بل سرکاري های سکول زده کوونکی اسد پردی وای
ځکه چې زمونږ کالج کو ګوري کدي خو سکولونه وګوري کا خو بل سکولونه وګوري زمونږ سبقونه ضایع شو مونږ د استادان ناراضي دي وجنه دوی مطالبه ومنل شي ځکه چې مونږ
زمونږ چې کوم امتحان روان دی دی استادانو مونږ ته کورس نه دی پوره کړي، مونږ وخت ضایع شو، مونږ تیاران نه دی کړي، مونږ به امتحان کې مونږ ته ډېر مشکلات پیدا شي. د دې وجه مونږ د استادانو چې کوم مشکلات دي هغه حل کړی شي.
او د خیبر سیمې یو مشر شیر محمد په دې هکله په خپلو خبرو کې وویل،
نو حق دا شای چې پدې کې دا سکولونه د هرتال ختم کړی شي، استادان خپل اغل راشي سکول شوري کی. حکومت چې کم ده دوه مطالبین په کار دي چې منل شي، دا ډېر غټه نقصان خبره چې دی ویل کې سکولونه چې پدې باندې دو وخت هم ضایع شو.
او د جمرود یو سرکاري های سکول استاد وسیم بیا د خپل احتجاج پاړه وویل،
2012 نه چې کوم اپګریډیشن په نورو علاقو کې لکه په نورو صوبو کې ټیچرانو تخصصا ملو شوی، دا هغه مونږ ته نه دی ملو شوی. مونږ یو چې مونږ سره مې انصاف وکړي شي چې کوم هغه تقاضي پوره کړی دی هغه مونږ لم پوره کړی شي. باقی تاسو یو سوال وکړو چې د ماشومان څنګه د هغو لایف یا د هغو سټڈی سفر شو، دا مونږ ته احساس دی، دا ماشومان د مونږ نه دی، مونږ دوه نه یو، مونږ ته پوره پوره احساس دی. نو که مونږ نن په سټرایک یو، دا د دغه نوی نسل د دغو ماشومانو د راتلونکو ورځو بقا ده. نورو معاشرو کې په نورو ملکونو کې د ټیچر د معلم ډېر عزت دی، نو دا رنګ د مونګلم د عزت راکیو به حال دی.
د قبایلی سیمو د سرکاري سکولونو د استادانو د اپګریډیشن د غوښتنې او د سکولونو د بندېدو په حق له مشکله د فاټا سیکټریټ ویاند فضل الله سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د فاټا ایجوکیشن ډایریکټریټ د دغې ستونزې نوټس اخیستی دی او زر به یې څه حل راوباسي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ استعفا ورکړي او ثناء الله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه دنده سنبال کړي. اوس پوښتنه دا ده چې ډاکټر ملک بلوچ حکومت په تیرو شاوخوا دوه نیم کالو کې خپلې ژمنې تر کومه حده پوره کړې دي؟ تفصیل د بورور کاکړ په رپورټ کې ورو.
په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي او میګون ترمنځ د 2014 کال له ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت لپاره یو تړون شوی و. د هغه تړون لمخې د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ د دوه نیم کالو لپاره د نېشنل پارټي ډاکټر عبدالملک بلوڅ ته ورکړل شوی و. د کوم موده چې د روانې میاشتې پر څلورمه نیټه پای ته ورسېده، د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف دفتر اعلان وکړ چې د پاتو دوه نیم کالو لپاره یې د مسلم لیگ نون ډلې صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري د وزیر اعلی په توګه نومولی دی. اوس پوښتنه دا ده چې له منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکی ډاکټر عبدالملک بلوڅ د صوبې د خلکو د هیلو په پوره کولو کې تر کومه حده بریالی شوی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وای، د ډاکټر ملک بلوڅ د حکومت لومړی توپ په صوبې کې د امنیت ټینګښت و، کوم چې رښتیا هم ښه شوی دی.
د کوم وخت بلوچستان ایالت جوړ شوی دی، نو د هغه څخه بعد بیا تر اوسه پورې ما په فکر سره ډاکټر ملک بلوڅ دی د هغه کارکردګي بهتره و. دا څنګه د درو سیاسي ګوندونو حکومت وو، اوله ترجیح د دوی د امنیت بحالي او د امنیت دی هغه برابرېدل وو. نو د امنیت په اوله بده دا و چې ډاکټر ملک بلوڅ حکومت وو هغه بهتره وو.
د بلوچستان پر حالاتو بل نظر لرونکي شهزاده ذوالفقار هم د ډاکټر ملک بلوڅ له حکومت په ځانګړي توګه د امنیت په برخه کې خوش کاری.
ډاکټر عبدالملک حکومت چې دی ډیر زیات د اشکاری چې نه ډیر خراب وو نه ډیر بد وو. هغه د وجه دا دی چې تیر حکومت چې د نواب اسلم رئیسانی هغه حکومت چې دی ډیر خراب وو، اخیر کې ډسمس ولا. دا به ډیر مشکلات دي. نواب ثناء الله زهري ته کولیشن چلونګ او اتحادیان سره دغه کوونګ امید لرم چې د نواب رئیسانی مثال او ډاکټر عبدالملک د حکومت مثال چې دی د مختبه ایزي او دی به دغه به چلی.
په بلوچستان کې د امنیت په خرابې کې یو لوی لامل د بلوچ بلتون غشتونکو ډلو وسلواله مبارزه ګڼل کیږي، له کوم سره چې ډاکټر عبدالملک بلوچ د خبرو اترو هڅې پیل کړې وې. شهزاده ذوالفقار وای، نوی وزیر اعلی باید په دې لړکې ډاکټر ملک بلوچ د ځان ملګری کړي او په صوبې کې د امن لپاره کار وکړي.
ډاکټر ملک صاحب خامیان خوبیان په ګرد خبرو نوابزاده برامدغ بوکټي سره ملاقات وکړله، دغه سه خان افقلات می سلمان جان چې دغه سره دغه خبرې وکړله، مری برادران دي دغه سره خبرې کړې وو، لیکن تر اوسه ما خل دغه نتیجه نه دی راغلی. په کار دادی چې هغه ډاکټر ملک بلوڅ چې دی ځان ته ګټ کی او دا پروسس مخته بوزي.
له سید علي شاه څخه مې وپوښتل چې د نور ستونزو د هواري ترڅنګ که د امنیت پر ځای ساتلو ته وکتل سي، نو دوی له نوي وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري څخه څه هیله لري؟ د وویل
دا خو سردار نواب سړی دی، د سردارانو نوابانو په دې صوبه کې چې څه تجربه ده د امنیت په حواله یا د خلکو د ستونزو د حل کېدو په حواله څه سمه تجربه د خلکو دلته نشته. نو اوس به ورته ګورو چې دی څه کوي. ډاکټر مالک نور کوو که نو کم از کم دا وو چې موجوده وو تر خپله وسه د خلکو کارونه کول.
سید علی شاوای د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت دویم لمړیتوب تعلیم وو او د هغه لپاره د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل په معیار پوره 15,000 استادان واخیستل او هم یې د 100 استادانو سکولونو ته د حاضرولو لپاره ګامونه پورته کړل. د سید علی شاه په وینا بیا هم د تعلیم، صحت او د څلو اوبو په لړ کې له ولس سره سوي ژمنې ټولې نه دي پوره شوي.
بلوال ککړ رپورټ مور د اوردونکو وخت شوي لسنی بجې نو لګولایزه د خبرونو لټی جوړو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او یو پولیس او نور ژوبل شوي دي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشال اړ دي ویل د دغه حمله د شنډول لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 3 بجې پای ته ورسېدل. نوموړی وایي په دې حمله کې یو اسپانوي امنیتي اهلکار وژل شوی دی. د دغه حمله ذمہواري د ملا اختر محمد منصور وسله والو طالبانو پر غاړه اخیستې دي. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیز کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملی ته د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دو ورځني سفر ترکمنستان ته رسیدلې دي. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې په دستور کې بعد افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د هند مرستیال ولسمشر ګډون وکړي. امریکای چارواکو پرون ویلي چې د کورنۍ امنیت وزارت د هغو دوو افغانانو په لټون کې دي چې د فوزي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یو فوزي اډې لادرکه شوي دي. امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حق له خبرې کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي مارک ټونر ویل چې د دواړو هیوادونو مشران په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره رواني هڅې وسیړي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوال ډلې لخوا تختول شوی دی. هانیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خبره کړه. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي.
نو ګولیا ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اردوونکو په دې مای کې ستاسو لپاره د باختر ستوري ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل اداریو کې سره غستی رابع اکرم خان ته وکړي.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې د غړې اعلامیه تر مخه پاکستان او هندستان دواړو د جامع مذاکرات په بهاله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتي، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسی رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کیږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندستان ترمنځ مذاکرات لپاره لار هواریدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپل منځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کړي او نور معاملې هواریدي شي. ادارې لیکي لدی د هندستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نور داسې مسلې شته چې د کوم له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کینی او خپل منځي معاملې هواري کړي. بلخوا د قومي اسمبلی غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنگ رسپانه خپلې درې کلی کې چې د قومي اسمبلی غړو پاکستان او هندستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوی مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز سي پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوی سوالونو جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موخه د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بلدستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده. د پالیسی سازۍ ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چېرته ودریدلې وه. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په دې خبره اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودې یوازینی ذریعه ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او ګاونډي ملک دی او پورم نه افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پختونخوا کې بهرنۍ سرمایه کاری لپاره اقدامات اوچتول کیږي، افغانستان سره تجارتي رابطې به ګټورې وي. ادارې اخیره کې لیکي پاکستان او بالخصوص خیبر پختونخوا پر روان وخت کې تجارتي ضروریاتو لپاره د اقدامات اوچت کړي او ملکي پیداوار کې اضافې لپاره د کوټلې حکمت عملي هم جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجللی کی کڅه هم په پاکستان کې تشدد زیات شوه، خو هغه هواد د ترګری پر ضد په موثر ډول ګامونه پورته کړی دي. بلخوا یوې چیرنیزې ادارې د افغانستان په بغلان ولایت کې د خزو بندیخانه کې د قیدیانو د سخت جون پړه لیکنه خبره کړی ده. د دوه لیکنو مهمه برخه لګولې ازور.
فارن پالیسی مجلې کې په دې وروستو کې د امریکا سن برناردینو کې د سخت دریزه بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچه تونلاري تشدد زیات شوی، خو په تیر یو کال کې پاکستان ډیر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډیر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینه هم نه ده شوی. په انفرادي توګه هغه ګامونه سرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستانی ټولنې لارښوونه کړي په سیمه کې امن او امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو کې کردار تر سره کړی دی. مجللیګ له تاریخ څخه د زدکړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هر څه کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجله زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کرد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې د فرقې ذکر کې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکری جنگوي ډلې پوري محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجلې کې د پاکستان یوې سیړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولې دي چې اهل سنت او الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجلې کې د فرقې زو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دغه ډلې نور ورپکو ډلو ته زمینی برابروي. بلخوا سیډنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د خزو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډیر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو خزي دغلته د ورتلون ویریږي ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملی ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استاذ شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې دا په حواله وای، د بغلان بندیخانی دوري پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو لوجې مسلې جوړیږي او په ځانګړي توګه د خزو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د خزو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نوي چې قیدیان خپل ماشومان ل خپل ځان سره وساتي، او هغه ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونو نشټواله هم موجود دي، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فینانشل ټایمز د سپانل لیکي په افغان طالبانو کې د مشرې پر سر د اختلافاتو لکبل خپل منځي تشدد او مخبزيات دوی او د سولې خبرې هم له مشکل سره مخ کړې دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان دی چې دا رنګ د هیواد فوز له وشل شو. افغان طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي؟ د دې لیکنې غټه برخه لګې د می ورستورو. په مقاله کې راغلي دی په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمیر ناوړه پیښې را مخې ته شوې، لکه طالبانو لاسو ته د څوخ لپاره د کندوز ښار پریوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل، او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلې دي. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو لکبل تشدد او د وسلوالو خپل منځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضح نه ده چې د طالبانو مشر مولا منصور زخمی دی او کمل شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپل منځي شخړې پټې وساتي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو او د ورسپانې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلې وو چې دارنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمیر ناراض طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدای شي د هغه مرستیال مشر هبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي او همدا قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وژل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلي دي د دا قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی او افغان حکومت د دې جوګه نه دی چې له غټو ښارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړه توګه عملي کړي. په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي، د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشا زړه کانفرنس څخه ډېر امیدونه وو او تمه یې درلوده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ، خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي، ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شول. په مقاله کې راغلي دي په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې دا ښایي د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکی کوي چې پر خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته ځای ورکړي، خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي.
دا مشال ریډیو دا
د بشال ډیو خبرونه تا غوښته یو ردون کولګه شیبه کې درته د باختر ستوري ونی زاده به خبرونه هم وړاندې کوو. خو زو کراچۍ ته د کراچۍ سیمې یوازنې د رباب جوړولو استاد چې د رباب جوړولو سره سره د رباب غږولو هنر هم لري، نو موړ وای چې د دې د دغه دندا د 22 کالو رئیس کوي. ولې تر دې د متري هیڅ یو تن د رباب جوړولو هنر نه دسته کړي؟ تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې ورو.
د کراچۍ په بنارس سیمه کې د رباب جوړولو او سمولو استاد سویل خان کوم چې د صوبې یوازینې د رباب جوړولو دکان لري، د 22 کالو راهسه هم دغه دنده کوي او دا ورته د پلار لخوا په میراث کې پاتې شوی.
په دې غونډ صوبا سین کې چې د صرف زمونږ د یو دکان دی چې دا ربابونه جوړي او ریپیر کوي. د 1965 نه دا کار شروع دی زمونږ په دې کراچۍ کې او په دې ځګي باندې مونږ یو رباب جوړو یو سیتار جوړو. دا سی بیا په دې کې اوس ما د هونځاوالا یو رباب غږی هغه ته چرده ویلې کیږي، نو مونږ اوس
کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیاتو او پدې دنده د اغیز په اړه سویل خان وایي چې دا هغه په دنده هیڅ اغیز نه دی پریوته.
پدې مسله کې زموږ الحمدلله چې پدې کار باندې زموږ اثر نه دی پریوته او باقی چې کم روزګار دی ټوله دنیا روزګار کمیږي چې زموږ سره کمیږي او چې ټوله دنیا روزګار سیوا کیږي زموږ سره سیوا کیږي. خو دا په دغه جنگ جګړو پدې په دغه باندې چې زموږ په کاروبار باندې هیڅ اثر نه دی پریوته.
په خار کې مېش پښتنو د غوی د رباب سره د مینې په اړه نو موړی ویل چې د بیلابلو مو خلق د یو بلا بدل خو خلری
کراچۍ په حواله باندې دا چې لکه دلته چې کم خلق موجود دی کنه، نو پدې کې مختلف علاقو خلق دی، نو دیر اور باجوړ والے چې دی نو هغه ربابم خوخی او ستار ډیر زیات خوخی. خو دا سوات او پرونو دا دغه نور علاقې چې دی مردان ثوابی به خبر دا خلق چې دی دا رباب ډیر زیات خوخی.
سهیل خان د رباب جوړولو او سمولو د استادې سره سره د رباب غږولو هنر هم لري او وایي چې هغه د هر غچان از دکړه کړی چې د دوی دکان تراغلی او د رباب غږولو استادان وو.
استادان خو به زما ډیر شی دی چې کم یو کس په هغه ټایم کې راتلو چانه چې به مټکی زده کوو زما استاد بو او یو استاد خو نو چې لګول زه په خپل ځیناس او مکار به میکو خپل والد صاحب سره.
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه کوم شاګرد پیدا کړي یا چاتری درباب جوړولو هنر زده کړي او کنه، سهیل خان وایي چې تر دې د ما هیڅ یو تند هغه نه د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړي.
یو کس راغلی او هغه راته ویلو چې یاره زه جوړول زده کول غواړم، خو بیا غم را نغه او هغه وجوهات دغه دي چې لکه هر سړی دلته کې روزګار لره غلی دی نو هغه سره دومره ټیم نشته دی چې لکه هغه زما سره جوړولو کار زده.
سویل خان د رباب جوړولو او سمولو سره سره د دردېدلو خوښ شو د پټیو کولو هنر هم لري چې اوسې دغه کار زیاتره خپل شاګردانو ته پریښی او خپل زیات وخت د رباب جوړولو او سمولو کې تیروي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، لجمنی سره سم واره رسیدلې د ونځي خبرونه د باختر ستوري. د نن په باختر ستوري خبرونه کې د لرو بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډي مشاعري ریپورت، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستيال سره د مرکی ورستۍ برخه او له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله زی شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د لروبر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډي مشاعري ریپورت ولرو، بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالیه و ادارې مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستانی اثارو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به له یو ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډه شان مرکه هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې وه چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو سربیره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول. نور حال په رپورت کې درکوو.
زړه مې د شاعر شپې د روح په کور کې لوی شو، زړه که ادیره هم شي سندرې به تې اوري. دا جبرانه هر ورځ غوسیږي خو جانانه، چې ستا د ذکر وخت شي نو خبرې به تې اوري.
دا وتلی شاعر رحمت شاه سایلو چې په دانش فرهنګي مرکز کې جوړې شوې مشاعرې ته خپل شعر وایو. دا چې د لروبر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعرې او فرهنګي ناستې د اوسني ادبیاتو د پرمختګ ترڅنګ د سولې او امن پر اوستو کې څومره مثبتې ثابتې دي شي، په دې حقله د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس بیزان الله پټان مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
د لروبر د شاعرانو یو ځای نشته، دا طبیعت ده چې د دې د نشتوالي لپاره ګډ کار کوي. شعر او هنر هم د جنگ ژبه ده، هم د سولې او د عشق او د محبت ژبه ده. څومره چې موږ سره په سولې او په شعر او شاعرۍ او هنر باندې جنگ سره لري کړیو، کېدای شي چې د دې د چند او درې چند وکولای شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې او یو ځایوالي باندې سره بیرته رانږدې شو. زه په دې مطمئن یم چې که چېرته موږ ګډې ناستې او ګډې مشاعرې او ګډ هنر سره په ګډه کار وکړو، موږ به په زړونو کې سره محبت او عشق او مینه پیدا شي، جنگ به له منځه لاړ شي او سوله به راشي.
په دغه مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلي ذوق په می ورواړو. اسینه ګل تنها ک په خپل شعر کې د مینی په جواری کې زړه بیللې، خو د اسیر منګل بیا د غنم رنگو په مینا کې لا تند نه د ماته شوی.
بلا بلا خوندونه او بلا ډیره مزیوی د زړه په داو مې او بیل ګل رنگ جواری او سلیم د سرونو مو اسمان تر رسیدلی نه هکرا په غاړه شول جنگ جواری.
نن سرابونو دشت کې دومره زغلولې ما، نن چې تا وینم سنم تندر نه ماتي. یو غنم رنگ مې خوښ نه وي چې په بل پسې ځم، زه دو ککړې یم غنم تندر نه ماتي.
سید اختیار سباون بیا د حالاتو له داسې ګرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي.
استاد اوربل تیارو ته خدای خبر چې زما پزړه او پزیګر څه کیږي. سو جادوګر دی را ټول شوی خار کې ماخام ډارېګم چې سهار څه کیږي.
دا چې دغه مشاعري په وتلي شاعر رحمت شاه سایل ساغیس کړو، نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
خوشاله خبره ده چې زمون شاعران پښتانه شاعران هغه د خطر قریب شوي دي، خاورې ته، قام ته، وطن ته، خپل اجتماعیت ته متوجه شوي دي او په ډېر ټیک طریقه باندې. بیا دا ده چې لکه ډېرې مشکلې خبرې داسې په آرټسټیکل انداز کې چې کم دی که نه موږ ته پیش کوي چې موږ خوشحاله کی منگا دنوی سراز اوزے گئی را پیدا موکی نو دا مشاعرہ ہو ماغشے ہو
پا مشاعرہ کی گنو شاعرانو پا ترنم شیرو نو ویل چے دا عبداللطیب خالیس پا غک کے دا حاغ شیر تا تمکیگو
چے دا عزت پا کے ساتھ نانوی چے دا عزت پا کے ساتھ نانوی دا دیوالو نو دور سمانا دا زمون دا دمرا سفر سمانا دا چرت ورسو آخر سمانا دا زمون دا دمرا سفر سمانا دا ہو چستا دا سرور بان دی خاکی دیشی چستا دا سر اور بان دی خاکی دیشی فیاران کی دا سر سمانا دا زمند دمر سفر سمانا دا
اختر ستوری گرانو مینوالو په تیر خبرونه کې بمو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیال زردشت شمس سره په مرکه کې اوریدلې وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسي د لمنځتلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستانی آثارو د ساتنې لپاره دوی سبب پلان کې لري د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپک وکاله وړاندې سراج العمارت مانی چې په غیر فنی ډول ترمیم شوی ده د موزیم په نومو نومول شول، خو د دې شپږو کالو په تیریدو سره بیا هم چارې په ټپه ولاړې دي او د موزیم آثار خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لا نه.
دغه هم یو ستونزه ده چې زمونږ هیله د ټولو هغه زمونږ همکار چې دی د فرهنګ برخه کې چې غواړي که هغه ملي تجار دي که هغه چارواکي دي چې مستقیم د فرهنګ وزارت سره کار کوي همکاري کوي موږ سره، نو هغې نه زمونږ هیله دا ده چې هغې د تاریخي عابداتو د ریاست چې هغې په مسلکي او فني ډول د دې مسؤلیت دی د هغې د لارې خپل کومکونه ورکړي. مخکې والي صاحب چې دلته و هغه ډېر کوشش یې کوو چې د فرهنګ برخې سره مرسته وکړي، ولې دغه مرسته هغه بعض وخت په ضرر تمام شوه. نو هغه وخت هم وزارت موقف دا و چې کار یې ودرو ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه د هغې دپاره وزارت خپل مشخص برخې لري. د باستان شناسۍ ریاست دی، د تاریخي ابداتو ریاست دی، ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو. بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کړو. اوس چې تاریخی ابداتو د هغې بررسی کړې ده، ما خپله د پروژې چې کتلې هغې کې معلومه شوه چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پرې راځي. دغه پروژه د تاریخي ابداتو ریاست جوړه کړې ده. اوس چې موږ امکاناتو ته خپلو کتل $1,000,000 موږ نشو ورکوی او نه موږ ته وزارت مالیه راکوي. زموږ کوشش به دی چې د امریکا سفارت سره او نورو هغه ډونرانو سره په کار وکړو چې هغې توان لري او د یو غټې پروژې په شکل کې راته منظور کړي. لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه راته ترمیم کړه، نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکنه نه ده. زموږ اکثره بودیجې چې دي انکشافي چې تاریخي ابدات بیا رغو هغه د $1,00,000 $1,500,000 زیات نه زیات $2,00,000 په حدود کې. خو بیا هم کوشش به وکړو چې یا په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 15 کې ونیسو، یو په 19 کې ونیسو، یو په 20 کې ونیسو. ولې وزارت دې پروژې ته متوجه دی.
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال پیدل ته جشنم نیول کیږي، بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي، خو د هغه د قبر احاطه او هغه پی جوړ گنبد د نړیدو په حال کې دی، د ده درغول هم څه پلان لري کنه؟
کرشنه ویما د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات چې والي صاحب مشخص ډول ده، یعنی په دې منګه وغږېدلو او 13 ورځې چې والي صاحب سره مې ملاقات لرو هغې کې په دې وغږېدلو. د ولی صاحب نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره دغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه ښایي او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ یو تعمیر جوړ. زه سره بالکل موافق یم ولی ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه نو په دې اوسنی شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځه نه شوړی د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو. ولی ما چې مخکې د کتابخانې ذکر وکړو دا کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده، خو تاریخي ابدات تو ریاست په دې باندې کار کوي چونکه دا د شورای وزیران نم دغه مصیبه پاس شوې ده، وزارت موظف کړی دی چې تاسو د دغه کمپلیکس په اړه خپل طرح ورکړي. نو اوس به وګورو ځکه چې د تاریخي ابداتو یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې ده دا هم یو تاریخي دغه ته جوړ شوی دی، تاریخي ابدي شکل اختیار کړی دی. نو دې کې هم موږ همدغه سې لاس نه شو والی، کوشش به وکړو چې دا مو ساتو ولې دغه ټوله ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو دیرو ته ورزو او لیوازوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو.
ډیره مننه ګلابا، تر تا ول دا وای چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق؟
نوم مې قرار دلسوز دی او خپله د لغمان یم او شپې ورځې دلته سبا کوو د کار غریبۍ لپاره.
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجا غږې؟
زه دلته خپل ګروپ مې دی، خو اوسېږم عصمت الله معصوم سره.
عمر دې څو کاله دی؟
عمر مې داسې درتون چې نولس شل کالو بین.
څومره وخت کېږي چې د هارمونی زده کړې ته راوتې؟
دا یو کال کېږي چې راوتی یم موسیقۍ ته.
یعنی ستاسو په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی؟
نه نه نه، زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و. زما خپله شوق و د موسیقۍ سره، پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یوه نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې، او زما خپله د مسلک سره شوق و. ما زړه مې غوښتل.
تاسو د ارمونه د چا نه زده کړې؟
ما ارمونه ګلاغا بیسودین زده کړې.
داسې په باقاعده توګه دې ورته شکر مې خېده که
نه؟ نه نه نه، شکر مې تر اوسه نه دی خې، او بله دې زړه مې د چورته شکره کېدم.
دلته چې ستاسو سره اوس خپل هنري ډله ده، ودونو محفلونو ته ځئ؟ داسې چرته چرته ځئ؟
لوردونه خو ښکته نه شو تللی، او داسې دوسره کې نه پورته نه شو تللی. بس نو
ولې نه ځئ؟ خبره څه ده؟
بس نو امنیت خراب دی، هغه کم کارونه کم وختونه کم پیسې او کم شان چول هغه نو په اطراب کې اطراب ته تللی نه شو، او ښار کې دومره پروګرامونه شته دی نه. لکه تنا داسې نه ده چې تنا مونږ یو، مونږ غوندې هزار نفر نور دي، هغوی هم همدغسې یو مړی رزق دپاره دلته خلکو دفترونه نیولي دي. نه د حکومت د خوانه کم کومک مونږ ته شته دی، او نورو ګله خپله پوره کوی شو.
تاسو ته چې دلته دفتر له څوک اهلي ذوق راشي، ځوانان راشي، او تاسو نه د یو ګینټې دوه ګینټو دپاره د موسیقۍ د اورېدو غوښتنه وکړي، تاسو هغې ته زریږئ چې موسیقي وغږوئ د البته د اجرې په مقابل کې؟
ولې نه، دلته خو ورته یو نیم پروګرام ولې کوو دلته، د همدې د وجې نه دلته ورته کوو چې ولې شاوخوا امنیت خراب دی. بار مونږ نه شو تللی لکه د ښار نه بار، هغه د ښار نه بار خلک چې دلته راځي بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو.
یوه سندره نیمه د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره او تاسو وړاندې کوي.
یو شعر د پرویز بیسوروال، دا به درته ووایم د وطن په باره کې. ګور قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق ما وس نئی وبال دے وسلوالو، خلق ما وس نئی وبال دے وسلوالو. مسجد ما نڑوی ما کوی چاو دنے، مسجد کور د زل جلال دے وسلوالو، خلق ما وجنی وبال دے وسلوالو، دل تا جوڑی اکی دے بکلی ما کلمہ
سڑے بلال دے وسلوالو خلق موجنے وبال دے وسلوالو پورا قبر دے زوال دے وسلوالو خلق موجنے وبال دے وسلوالو خلق موجنے وبال دے وسلوالو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسي.
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس